2500 کاله پخوا یونانی ډرامه لیکونکی ارستوفان ویلی و چې ژوند په هیڅ باندې دومره ګران نه وي لکه د پاخه عمر په خاوندانو باندې. یوه نوې څېړنه وایي چې په تیر عمر کې په ژوند کې سکون او خوشحالي زیاتیږي. نور حال لینا شریفی راکوي.
د مسؤلیتونو کمیدل، د عقل او تجربې پخیدل او له خپلوانو سره رابطې ته د توجه زیاتیدل د دې سبب ګرځي چې د زړبودن عمر تر هغه څه ډیر خوندور وي چې موږ یې تصور کوو. موږ د عمر په تیریدو سره ډیره خوشحالي احساسوو، ځکه ډیر ښه عادتونه هغه وخت خپلوو چې کافی عمر راباندې تیر شي. د منځني عمر له تیریدو وروسته مو خوشبیني او له ژونده د رضایت اندازه د تیر وخت په نسبت زیاتیږي، او چې څو اتیا کلنۍ ته رسیږو دغه خوشبیني او د رضایت احساس تر بل هر وخت زیات وي. د ټلګراف ورځپاڼې له راپور سره سم که صحت ښه وي، عایدات ثابت وي او د کورنۍ له غړیو او ملګرو سره روابط بد نه وي، نو ساینسپوهان وایي چې په زړبودن کې د خوشحالۍ او روحي قرارۍ احساس لا زیات او پیاوړی وي. په لندن پوهنتون کې د بیولوژي متقاعد پروفیسر لویس ویلپرت د زړبودن د عمر په باره کې خپل نوي تحقیقات په یوه کتاب کې خپاره کړي چې موږ ډیر ښه ښکارو نومیږي. په دې کتاب کې لولو چې خلک په متوسط ډول په 13 کلنۍ او 24 کلنۍ کې خوشحاله ښکاري، خو چې هر څومره د عمر منځني پړاو ته داخلیږو نو خوشحالي مو کمیږي، او وجه یې دا ده چې په دې عمر کې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو او د خپل کار د ساتلو غم راسره ډیر وي. پروفیسر لویس ویلپرت لیکي چې په 40 کلنۍ کې د خوشحالۍ او خوشبینۍ احساس یو ځل بیا مخ په زیاتېدو شي، چې دغه لړۍ ممکن په 20 کلنۍ او 20 کلنۍ کې اوج ته ورسیږي. د امریکا د ساینس نېشنل اکاډمي له خوا خبره شوې څېړنه هم چې د 341,000 کسانو د مطالعې په اساس شوې ده وایي چې د عمر تر نیمایي پورې خوشحالي وار په وار کمیږي، خو د عمر په دویمه نیمایي کې خوشحالي وار په وار زیاتیږي، او چې بني ادم 50 کلنۍ ته رسیږي خوشحالي او روحي سکونی ممکن تر بل هر وخت زیات وي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
د رادیوي کتابتون د دیونی په بحث کې به د حقوقو او سیاسي علومو ماهر ستار سعادت د نړۍ د یو خورا مشهور خو په عین حال کې بدنام کتاب یعنی د ماکیاولی د واکمن په باره کې خبرې وکړي. دغه کتاب په انګریزي کې د پرنس نومیږي او په پښتو کې د ټولواک په نوم ترجمه شوی دی. د اورېدو بلنه درکوو. قدرمنو اوریدونکو، په سټوډیو کې را سره د سیاسي او حقوقي علومو ماهر چې البته شاعر هم دی او تاسو شعرونه ډیر اوریدلی دي خو اصلي رشته یې حقوق او سیاست دی، ښاغلی ستار سعادت ناست دی. ښاغلی سعادت په خیر راغلی.
مننه کور ودانم. سلام علیکم تاسو او د تاسو لاري خپل ټولو درنو اوریدونکو
ته، او امید خدا دی چې دغه مشهور او په عین حال کې ډیر بدنام کتاب پیسې کې به خلکو ته خبرې وکړي. دغه کتاب ماکیاولی لیکلی دی. ماکیاولی د 1500 میلادي پیړۍ سړی وو، او دا هغه زمانه ده چې په اروپا کې رنسانس شروع شوی دی، یعنی اروپا له منځنیو پیړیو راوځي او بیرته غواړي چې متمدنه سي او ترقی وکړي. ښاغلی سعادت، اول خو ګمان کوم ډیر اوریدونکي به ماکیاولی نه پیژني، د دې کتاب لیکوال به نه پیژني. اول د ماکیاولی پیسې کې د دې زمانه پیسې کې یو څه خبرې کوکې.
ماکیاولی په 1498 میلادي کال کې د فلورانس په ښار کې ایتالیا کې زیږیدلی. دا نو هغه زمانه ده چې د منځنیو پیړیو په مقابل کې چې پاپ او کلیسا حاکمیت درلوده په اروپا کې، د دوی په مقابل کې مبارزه پیل شوې، او ماکیاولی چې خپل د یو قاضي زوی دی هغه د دغه مبارزې یعنی تر ټولو سترو څیرو کې سړی شمیرلی شي. په هغه وخت کې ایتالیا په کورنیو جګړو کې بوخته وه، د نورو هیوادونو لاس هم ورته اوږدو. په دغسې یوه زمانه کې ماکیاولي نړۍ ته راغلی دی او بیا په 1400 فکر کوم چې 94 کال کې د په لومړي ځل باندې دنده ونیوله د فلورانس په ښار کې، او 1498 کې د هماغه کومه وړتیا چې درلودله د فلورانس هماغه د حکومت یو شورا و لس کسیزه چې فلورانس اداره کوه د دې هغه شورا یا د هغه لس کسیزې شورا غړیتوب ترلاسه کړه. چې دې دندې بیا تر 1512 کال پورې فکر کوم چې دوام ورکړی دی. له دې نه وروسته بیا کوم تحولات چې راغلي هغه د ماکیاولي په ژوند کې ډېر تاثیر کړی. همدغه سیاسي ژوند دی د ده په افکارو باندې ډېر تاثیر لري. د ده ډېر سفرونه چې ډیپلوماتیک سفرونه به و نړۍ ته سیاستوالو سره یې مخه شوې، دغو ټولو د ده کاري د ژوند تجربې د ده همغه محیط تاریخي موقعیت یې هغه څه دي چې په ده باندې تاثیر کوي. او داسې یو لیکوال ته جوړېږي، داسې یو د سیاست د عرصې فیلسوف ته جوړېږي چې څوک ورته د سیاست پیغمبر وایي. مشهور کتاب یې چې همدغه پرنس مخکې تاسې یاد کړ، دا هغه کتاب دی چې په نړۍ کې ټول ډېر نقد شوی. څوک ورته د اروپا د سیاست انجیل وایي او څوک ورته تر ټولو ستر شیطاني کتاب وایي.
یعنې یوازې یو لیکوال نه و، عملي سیاستمدار هم و او د سیاست تیوریسان هم و.
یا ته په دې کې نشو خلاصه کولای. تیوریسان خو هغه څوک چې نظر ورکوي، یعنی ماکیاولي کې څو کمال و، یو دا چې خپل یو ښه لیکوال و، دوم کمال دا و چې د قوي منطق خاوند و د سیاست په برخه کې، دریمه خبره پکې دا و دا یو ریالیست و، یعنی داسې یو شخص و چې هغه څه به چې ویل خپله ده ته به چې وروسپارل سول دی ډېر ښه تطبیق کوه. مثلا په فلورانس کې د ملي پوځ رامنځته کول کله چې دا دفاع وزیر سو دا طرحه ده ورکړله او بیرته ده ته وسپارل سوه. ده په لنډ وخت کې ډېر ښه پوځ رامنځته کړه خو پوخ نه شو، همغه پوځ فرصت پیدا نه سو. بیا بالاخره د تجاوز مسله رامنځته سو، فلورانس بالاخره بیا مستعمره سو.
د ده په ژوند کې راځي چې ده له پاپ سره کتلي دي. په هغه وخت کې پاپ خو ډېر لوی سړی و په هغه زمانه کې، او بیا د فرانسې له پاچا دولسم لوی سره لیدلی دي. نو داسې ښکاري چې دی په سیاسي لحاظ د فلورانس د واکمنۍ یو عالي رتبه سیاسي مامور و.
بله، د آلمان د امپراتور د هلته هم سفر کړی. مثلا هغه شخص کله چې د تاجک خیدو مراسم را نږدې کېدل، هغه وخت کې د ولیعهدۍ مسله وه، مالیات جیک سول په فلورانس باندې. د همدغه مسلې د حل لپاره هم ماکیاولي لیږل سوی دی آلمان ته. او په ماکیاولي کې یو ځانګړنه بیا دا وه، یعنی ډیپلوماتان خو د بشریت په تاریخ کې معمولا سفرونه کوي، هلته همغه واکمنانو سره یې ګوري، هغه خپل مشکل باید ورسره حل کړي. یعنی هنر د مذاکرې ته خپله همدغه ډیپلوماسي وایي. د دوی دنده دا وه، خو ماکیاولي داسې یو کس نه و. دا به چې کله هر ځای کې هر هیواد ته سفر کوو، اوله به هغه په دغه کومه لاره کې چې ده سفر درلوده، دغه نه به همده ډېره استفاده کوله. د خلکو اقتصادي وضعیت، د خلکو فکر سطحه، او بالاخره د حکومت ډول، هغه خپله کوم واکمن سره چې ده لیدل، د هغه طرز د فکر، د هغه استعداد وړتیا، دغه ټولو مسایلو کې ده یو دقیقه مطالعه کوله.
سترګور انسانو.
بله، او بالکل ښه استعداد.
زموږ اصلي بحث خو د ده په ډېر مشهور کتاب په واکمن باندې دی، چې په پښتو کې البته د ټول واک په نوم ترجمه شوی دی. ځینې خلک وایي چې که واکمن یا حاکم په نامه ترجمه شوی به بهتره به و، ځکه چې هغه له پرنس نه منظور، علاوه له دې چې شهزاده منظور دی، یو هغه هم منظور دی د یو وړې سیمې حاکم او د یوې وړې سیمې د قدرت لرونکی. په هر حال، ماکیاولي ولې دا کتاب ولیکه؟ معمولا د هغه لیکوال نیت هم مهمی. مخکې له دې چې د کتاب په موضوع خبرې وکړو، ګومان کوم راځي په دې خبرې وکړو.
د خپل په دې همدا پرنس یا د واکمن کتاب په سریزه کې کوم داسې چاته ډالۍ کړی، هغه وخت کې په هغه کې د یو لنډ شی لیکلی دی، خو هغه داسې نه ښکاري چې د دې واقعي رادام دی. هغه په دې کې یو کوچنی لیک غوندې لیکلی دی د همدې کتاب د ډالۍ په وخت کې، چې هر څوک ته واکمن ویني تر ټولو ظریف شی یا یو ښه شی باید ورکي، یا یو ښه توره، یا یو خاص، یا څه یا څه. خو زه په ژوند کې ما چې ولټو فقط همدغه څه چې زما د ژوند تجربه ده، دغه ورته ورکولی شم. په دې باندې دقیقا نتیجه ګیری کول سخت دي، خو بیلابیل نظریات په دې اړه وړاندې سي. مثلا یو ډله مورخین یا د ده څېړونکي چې آثار یې ورته ګوري، هغوی په دې باور دي چې ماکیاولي د ایټالیا د اتحاد او یووالي پلوی و. او غیر لدی چې په واکمن کې چې همدغه ځانګړنې څه ده ویلي دي همدغسې یو څه پیدا نه شي، ځکه دا د یو شخص نه اغېزمن هم و. هغه شخص کې دغه ځانګړنې وې چې دا ډېر وخت ورسره پاتې هم و، او تقریبا د دغه مرکزي د خیال هغه هیرو یې، د فکر هیرو یې هم همغه شخص و. هغه ډېر عمر نه دی کړی، خو په لنډ وخت کې هغه کې څو ځانګړنې وې. یو بېرحمه انسان و، بل په دې پوهېده چې خپل مخالفین څنګه له منځه ویسي. هغه څه په جګړې وي، څه په چل وي، په هر ډول څه وي، په هغه شخص کې یعنی تمثیل، هیله، چل، بېرحمي، د یو ځواک، د یو پوځ رامنځته کول په ډېر لږ وخت کې، دا ټول مهارتونه وو. خپله ماکیاولي غوښتل چې د همدغسې یو مقتدر شخص په رامنځته کېدو سره ایټالیا یو مقتدر هیواد سي او د یووالي خواته لاړ سي. یو ډله بل مورخین بیا غوی په دې باور دي چې نه، اصلا په هغه زمانه کې دغه ازادي نه وه، یعنې ده په داسې یو جامه کې چې ځان د شاه خواخوږی کې یا د واکمن خواخوږی کې هغه ته مشوره ورکوي، په دې بڼه باندې د خلکو ته پیغام ورکړه. ماکیاولي په یو چل باندې خلک په دې باندې پوه کړل چې یعنی شاه سلطان واکمن هغه په دغه شکل باندې دی.
ښاغلی سعادت، دا خو د ده د نیت پیسې کې خبرې کېږي چې د ده نیت څنګه و، خو البته تاسې د دې د کتاب اهدا ته اشاره وکړه. د دې فلورانس یو کس ته، یو د قدرت خاوند ته دا کتاب اهدا کړی دی، او په هغه کې ځینې خلک یې په غوړه مالی هم تورنوي. دا هغه وخت دی چې دی له قدرت لري سوی دی، په کور ناست دی. دی خو اول سیاسي مامور و، بیا چې یو وخت برطرفه کېږي نو په کور کې کینی او د خپلو خاطراتو ته مراجعه کوي او بیا هم دا کتاب لیکي. مورخانو لیکلي دي چې ده غوښتل چې دغسې یو کتاب ولیکي او بیا واکمن ته یا واکمنو ته اهدا کړي او د هغوی توجه جلب کړي تر څو دی بیرته مقرر سي. او هغو البته مقرر هم نه کو. تاسو وویل چې په دې کتاب کې په چل چل کې د واکمنو هغه شیطانی ماهیت هم معرفي سوی و، چې دا سیاست چې کوي دا بزرگان نه وي، دا اکثره بل رقم خلک یي، سم خلک نه وي. خو جالب طنز دا دی چې ده په شخصي لحاظ یو وړکی مقصد درلود، خو کتاب یې بیا دومره مشهور سو، دومره مهم سو چې په ټوله دنیا یې اثر وغورځو. دا مې یو جالبه خبره نه ده.
بله، اصلا دا مخکې د هغه نه د دفاع وزیر و. کله چې په فلورانس کې سیاسي وضعیت بل ډول کېږي، بل واکمن په ځای راځي، دا د قدرت نه ګوښه کېږي او یو کال وروسته بیا دا د واکمن د ترور د توطیې په تور حبسیږي او ډېرې شکنجې ورکول کېږي. د ماکیاولي په اړه چې لیکي، دا حتی دومره مغرور سړی هم و، یعنی مخکې چې تاسې کوم څه وویله، د دغه خبر نه داسې ښکاري چې د داسې نیت نه درلوده. د تر آخر
یعنی غوړمالی نه کوله، بلکې چلو پکې
غوړمالی کې، غوړمال کې څو ځانګړنې وي. یو دا ده، غوړمال ډېر زر وزر کوي، ډېر زر بخنه مغواړي او د ځان د خلاصون لپاره هر کار کوي. خو کله چې ماکیاولي یو کال بده شکنجه تېره کړې، هغه چا چې دا شکنجه کړې هغوی خپله دا اعتراف کړی چې ماکیاولي یو ورځ هم له خولې نه یو کلمه خبره نه ده ایستې، او د ژوند پاتې برخه یې هم هېڅکله شکایت ونه کړه د شکنجې نه. زه داسې فکر نه کوم چې ماکیاولي دی په دغومره یو کوچنی ملحوظ باندې، زه داسې فکر نه کوم، ځکه دا کتاب د فلورانس واکمن ته نه، بلکې یو دوست مشوره ورته ورکړې وه چې د زمانې د یو بل مهم چارواکي ته هغه ته باید ډالۍ سوی وای. خو ده دا کار ونه کړ، او ښه دا متصوره وو چې هغه ملګري مشوره یې هم همدا وه چې دا کتاب هغه ته ورکړي، هغه به ته جایزه هم ورکړي، ممکن ده ته مقام هم ورکړی وای. په هر حال زه داسې فکر نه کوم، یعنی دغه دواړه خبرې منطق لرلی سي. یا تاسې مخکې اشاره ورته وکړه، هغه شیطاني ماهیت دی د واکمن په وجود کې شته، هغه تظاهر، هغه تمثیل چې هغه لري، د دې معرفي کول خلکو ته، هغه هم په داسې یو شکل باندې چې سلطان باید معنی نه شي، حاکم باید معنی نه شي، واکمن باید معنی نه شي، دا هم کېدای شي. او بل د ایټالیا د پرمختګ لپاره دا هم کېدای شي.
ښاغلی سعادت، ډیرو کسانو خو دا کتاب نه دی لوستی، افغان اوریدونکو د دې کتاب د موضوع پیسې کې خبرې وکړي، په داسې ټکو کې وکړي چې چا دا کتاب نه دی لوستی او هیڅ معلومات پکې نه لري، هغه ته هم یو تصور ورکړي.
اصلا مخکې د خبرو په جریان کې فکر کوم ترې وزای دا خبره واضح شوه، د کتاب مخاطب واکمن دی، یعنی یو واکمن باید څه ډول یو شخص وي. د واکمن ته څو ځانګړنې ښودلې، یو واکمن باید عاطفي او احساساتي انسان نه وي، هغه باید کاملا بېرحمه انسان وي.
د دې بېرحمه کلمه که بل رقم ووایو، یعنی زه ګمان کوم د ماکیاولي به نظر دا و چې زړه یې باید نازک نه وي، چې ولا دما خو به د سو د پلانې سړې می پری شو دو یعنی دای دا وای چې کچيري غدي چوکي دي ساتلو یا دی حکومت دی ټینګولو یا دی ثبات دی راوستلو په لاره کې دی وینو تویول پکاري نو دي سي دغه څه یو مطلب دی
بالکل یعنی د دغه مشهوره جمله چې په دنیا کې او پاغه باندې عمل هم ډیر کیږي اول تر اخره ماکیولی وایي چې هدف ته رسیدل مهم دی په دې کې اخلاقی ملحوظات عادلانه کردار دا هیڅ معیار نشي کېدلی یعنی هغه څه چې هدف ټاکل کیږي هغه ته رسیدل مهم دی اغه د دې لپاره جالب منطق لري او عملی دی یعنی ماکیولی او ریالیست انسان دی اغه وای کله چې څوک هدف ته رسیدل بیا اغه ټول ایبونه پټیږي مونږ په مجموع کې کله چې د حقوق او د سیاست د څنګ د فلسفانو اثر مطالعه کوو په مجموع کې اغه ته دوه کلمې زخ ډیر مهمه دي یو د نظم استقرار دی او بل عدالت دی کله کله دغه عدالت د نظم سره په ټکر کې واقع کیږي خو اکثر دسه هم کیږي چې عدالت او نظم سره خوا په خوا رواني مثلا چیرته یو څوک جرم کوي او پولیس هغه نیسي محاکمه کیږي عدالت دغه په اړه تطبیق سو نظم هم ساتل کیږي خو کله کله عدالت بیا برخلاف د دې کیږي مثلا په ملک کې رئیس جمهور دی یا بل واکمن دی هغه مالیات جګی یا په خلکو باندې لږ تر زیاته کوي عدالت باندې پخیګ دی خو په ملک نظم شته هغه توند زر اعدام کوي حتی ناک خلق باندې انیږي خو په ملک د نظم ساتلای دی اوس دلته خلق باید د په مقابل کې راپورته شي د نظام رنگ کی یعنی نظام نه عادلانه دی کله چې نظام رنگیږي نظم او ثبات اتومات له منځه ځي یعنی یا به عدالت انتخابیږي او یا به نظم انتخابیږي دلته چې دا ځینې فیلسوفان عدالت ته ترجیح ورکوي او ځینې نظم ته ماکیولی یو هغه څوک دی چې هغه په هر حالت کې نظم انتخاب کړی
او یو ویلتی لوی لتی هم دا دی چې د دې وخت ایتالیا ډیره بی ثباته و ډیره ګډوډه و او ډیره متفرقه و
بله
او د دې شي ته ترجیح
یعنی البته تنا دانو مثلا کانتو هغه ډیر لوی فیلسوف و هغه هم مثلا هیګل و کله چې تاسو ګوري دا یو لړۍ دی او سلسله ده دغه کسان دي چې نظم ته ډیر ارزښت ورکوي مګم دلته بیا ماکیولی چې څه متفاوتیږي له دې نورو سره هغه دا ده چې ماکیولی دغه نظم ثبات استقرار د یو چا د نفع لپاره تعریفوي چې هغه واکمن دی اما دا نور فیلسوفان بیا نظم ثبات د خلکو لپاره اړین بولي
شغله سعادت دی چې د واکمن لپاره کوم شرایط ټاکي کوم خصوصیات ټاکي یو پکې دا دی چې دی په حقیقت کې سیاست لرحم او اخلاق یو بیل شی غنی دی وای چې سیاست سیاست دی او اخلاق اخلاق دی دا بیل لري دی او پدې کې به بیرحمی هم دی بد نه غنی دا خو یو خصوصیت دی دی هغه واکمن چې دی معرفي کوي ما دا د دې دا کتاب ډیر کله په خال وسته یو شمې په یاد خدای دی وکړي چې سم په یاد دی دا یو مثال ورکړي یو ځای یو واکمن دی یو بل دسی دی والی غوند یو څوک لیږي یو ځای هغه منطقه ډیره باغی منطقه ده شورش پکې ډیر دی همیشه خلک جنجال جوړي نو دا یو ډیر ظالم سړی ورلیږي نو هغه ادامونه کوي او قتلونه کوي او وژنې کوي او دغه کارونه کوي ل خلکو نه هغه دی شورش هغه دی بغاوت هغه دی سرپیچې او سرغړونی هغه قدرت اخلي خلک ایلسی رامسی نو دا چا چې دا والی مقرر کړی دی هغه خوده حالات ته ګوري خو پاین حال کې خلک ډیر جات متنفر دي ویریدلې دي ډار سوي دي له شورش الهاس اخیستې دي خو په ټول کې دا والی ډیر بدی سي فکر کوي چې دا ډیر ظالم سړی دی نو هغه لوی واکمن خو په دې مطمئن سو چې اوس خو هغه منطقه ایله سو آرام سو نو دای خپل ورزي هغه سیمې ته ورزي خلکو ته وای چې دلته خو به ظلم نه وي نو خلک کله له ویری شخ کولای سي دا دی وینا نه کډیر ډیر وړ ظلم هم یې کدا والی ډیر بدم د سرکړی ډیر لښ بده هم د سرکړی ما ته وایست دا خو د عدل نظام دی دا خو د سپاچای نه ده د خلکو ته جوړ ورکی چی د دی والی پیسې کې حقایق وای اخر خلک ورته وای چی د والی خو مشتبا کړو خلک اعدام کړل دارونه دي ظلمونه دي علاله ول دي د قصې دي ته هو د والی دومره بد سړی دی دوی وای چې سب دغه سکارونه خو کوي نو هغه والی لمنځه یوړ نو ما کیا ولي وای چې دغه واکمن چې د یو شهر سړیو همي نظم راوست همي خلک غلط کړل ځان هم عادل معرفي کو همي ځان نیک نام کو او همي قساوت کو بیرحمي وکړه او زمنن یغه نظم هم ټینګو. نو لدی مثال ما دا ویل غوښتل چې د دې واکمن هم یو قسم بیرحمه دی، اده چې کوم کرکټر جوړې دی واکمن، او هم ډیر چلباز دی. دغه چلبازی پکې ډیر نه ده د دې په دې پرنس کې.
بلې، تاسو کوم مثال ورک؟ بالکل دقیق همدغه څه ده. یو مقایسوي مثال ورکی، یو ځای کې یو مذهبي مشر واک ته رسیږي. هغه مذهبي مشر داسې کوي چې کابینه منحل کوي او خپله حتی ساتونکی محافظ نه لري، په کوڅو کې خلکو سره غږیږي او خلک صدا آرامش او سکون ته دعوتوي، بیا مخالفین یې دا وژني په کوم کوڅه کې او مړی یې په اور کې سوځوي. دو خواته دا مثال ښیي وای چې دا سیاست نه دی، یعنی قسمن کېدی سي کلیسا هم نقدوي په دې کې که نه. بله خوا تاسو ته کوم مثال ورکه، دا یوه سیمه وه چې د شخص ور ولېږه، هغلته ډیر قوي او خطرناک خلک و. یو کس چې ده سر لهکر که لاړه، هغه سیمه یې ونیوله، بیا هغه د ده مخالفین ټول وژل. نور چې کوم څه تاسې ویل، اخر وخت کې چې دا کس وژنې دا یې ادامه یي، بیا ماکیاولی وایي وای دغه ته سیاست وایي. ده څو کاره وکړل، اوله خو دغه سړي چې دغه یو لویه سیمه ده ته ازاده کړله، ونیوله، وایي ده د جنګ تجربه پیدا کړله او ده د قدرت څکه هم وکړله. یعنی همدغه یو انسان ته زړه د ژوند ورکوي او زړه د وژنې، د دغه قدرت څکه دا ډیر لذت لري. دغه سړی خپله ده ته په یو خطر باندې تبدیل شوی و چې ده لیږلی خپله دغه سر لهکر، د ده له منځه وړل په کار و،
هم د ده له منځه وړل په کار و، هم د خلکو خوشحالول په کار و. ښاغلی سعادت، که د دې کتاب دغه موضوع را خلاصه کړو، نو دا ویلی سو چې په سیاست کې خو پخوا هم کتابونه لیکل شوي وو د سیاست تیوري په حیثه کې، د سیاست د فلسفې په حیثه کې، عین د افلاطون له زمانې راهیسې، حداقل د ماکیاولی تر زمانې پورې ډیر کتابونه لیکل شوي وو، بعد له هغه هم ولیکل شول. خو د دې کتاب هغه موضوعي ځانګړنه دا ده چې دی اخلاق او سیاست سره بیلوي، او په حقیقت کې هغه د واکمنۍ، د بدې واکمنۍ که داسې ووایو، یا د ظالمانه واکمنۍ، یا د هغې واکمنۍ چې په دیموکراسۍ باندې ولاړه نه ده، چې په هغه زمانه کې طبعا اوسنۍ دیموکراسي نه وه، د هغې واکمنۍ هغه اصلي ماهیت تر ډېره حده افشا کوي. آیا داسې ویلی سو چې د موضوع خلاصه یې همدا ده؟
بله، دقیق همداسې ده. اصلا د نورو سره یې تفاوت په ځینو ټکو کې شته. اول دا ده چې پخوا تصور همدا و، حتی فیلسوفانو څخه هم هغوی به څه ویره درلودله، دې تکتیک د بیان پیدا که. شاه یا سلطان یا واکمن، هر څه چې موږ ورته وایو، هغه د خدای نماینده و، قدرت د خدای له خوا ته نه درته ورکړ سوی و. ماکیاولی دا ده ته مر وښودل خلکو ته هم چې نه، د قدرت طبیعت دا شی نه دی. یو څوک قدرت لاسته راوړي په دغه چلو، په دغه شکل باندې باید لاسته راوړي، که ساتي هم باید په دغه چل لاسته راوړي. یعنی د خدای مسله یې د دغه ظلم، د دغه تیری نه جلا کړله.
د ماکیاولی د دې کتاب د اهمیت په باره کې، او هم په هغه باندې د شویو نیوکو په اړه به په راتلونکې اونۍ کې له ستار سعادت سره خبرې واورئ. اوس اجازه غواړو، پیسې توسئ.
تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو افتخاري خبريال اوسئ. موږ د خپلې سیمې له حاله خبر کړئ. دا د اتصالات مشترکین کولی شئ چې سربیره پر اس ام اس په زړه پورې عکسونه او ویډیوګانې او د خپلې سیمې ښکلي تصویرونه د موبایل ټلیفون له لارې هم ازادي رادیو ته ولیږئ. که تاسو د اتصالات مشترکې یې په ډېر اسانۍ کولی شئ خپل عکسونه او ویډیوګانې د موبایل ټلیفون له لارې په 0855599643 شمیرې باندې ازادي رادیو ته واستوئ. ستاسو ټلیفون باید له انټرنیټ سره وصل وي، او د عکسونو او ویډیوګانو سایز له 1500 کیلو بایټو څخه زیات نه وي. عکسونه او ویډیوګانې د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.org کې خپرېږي، او ازادي رادیو تر ټولو خو ته جایزه ورکوي.
چزلی والا گرزما پتا پسی چزلی والا گرزما پتا پسی چزلی والا گرزما پتا پسی تچی سبا 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 کبھی یارا او ناراضی یارا او ناراضی ماں پچڑا جڑا چڑا چڑھے یارا او ناراضی یارا او ناراضی تچی سبا 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 کبھی یارا او ناراضی یارا او ناراضی
کبھی یارا او ناراضی